دا کې بلاسم شوې
د چونی وسیدونکو ګل هغه چې زیاتره مهال د تګ راتګ پر مهال له بګۍ څخه استفاده کوي وایي چې دا اس بګۍ ځکه د سپرتیا لپاره خوشوي چې د ټکر خطر یې کم دی د ګل هغه په وینا د بګوی لپاره هم ځانګړي اسانو ته ضرورت دی چې قوي او دغه راز په ښار کې د تګ راتګ ځانګړې روزنه ورکول سوي وي
دا بګۍ چې دی دا د 40 کاله کېږي چې زما ژوند سوي دی مثلا په شو پت پیدل دغه بګۍ چلیږي په بګۍ چې نام مسلمانان دي دوه سہولیت دي یو یار ځان مینه دغه ځای رسی بلې سہولیت دا دي چې اوای لته په پوسی د دغه لپاره یو بینه داس مرتجی ولس شدی په دنیا کې څوک نه ورکی یو شو شانو یو منظره او یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دي افغانستان تاریخ دغه
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسول الله زحمد عزیز وای چې د کندهار وسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اسبګوی میراث هم ژوندۍ ساتلې د عزیز په وینا خلک په خپل خوشاله د اسبګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و هغه د مشه بابا په وخت کې چې کندهار ټول څلور ناحیه چې کلا پر راګرځیدل یو ټول خامه و په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و خلکو دغه د آست ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره به شاته کښېنول او درې نفره به مخته کښېنول او خپل به د بګۍ والا یا د ګاډۍ ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست شپږ نفرو لپاره دا ګاډي جوړه شوی
په کندهار کې یوازنې سیمه چې دا مهال داس بګۍ پکې زیات دي د کندهار شاه بازار ټک ټک بازار چونی او هرات دروازه ده د اصل بګۍ څخه په خوا په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله خو په ځینو ولایتونو کې دغه بګۍ څرک نه لګیږي د غراز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته اس بګۍ څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوزدې په مراسمو کې استفاده کیږي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
خاغلی مل پسرلی تر دې دمه سل کیسه چاپ کړی دی پسرلی د کیسو په اړه کې نوې نظر لري خو تر خبرو مخ کې کیسه راته ولوسته راځي لمړی به کیسه واورو بیا مرکه
د ښکلا په نامه کې ساده چې پوره یو کال مخکې د اپریل په 14 مې په لندن کې لیکلی و
مېرمنې ویلو
شغلیا اورلګیت لري ما ته ویل د ښکلې مجسمې لاندې په خړ کارتن ناستو د ژیړو وشتو تارونو یې له خیرو سره ټول شوي وو د پیړو ګوتو ترمنځ یې سګرټ نیولی وو نوکان یې له خیرو تور وو راته کتلې شنې سترګې یې زهیرې راښکاره شوې داسې نه وي چې ته وا خیر غواړي شایي ستړی وي بېسي کوي په تمه مې وو او بشه نه لرم مخې واړوو لکه هېڅ چې نه یم لارې ته یې کتل چې بل څوک ورښکاره سي مجسمه ښکلې وه عجیبې بادامي سترګې درلودې نری اوږده پوزه یې وه معصومه ښکارېده داسې راښکاره شوه چې ته وه په ناسته هم محتاطه وه د مهربانۍ مجسمه د سړي مې وپوښتل یو شېبه د سره کېناستی سم راته وی نه کتل ځواب یې هم رانه کړ غلی پاتې شو ما وکړل چې د پښتني ځواب ترې وغواړم دا ځل یې وویل آزادي ده هر ځای کښېناستلی سي ده ته نږدې کېناستم ده لا هم نه راته کتل بوی یې راغی لکه چې ډېر وخت یې ځان نه و مینځلی پر پوځي خاکي کوټې تورې تورې ټاپې وې نه پوهېږم کله به یې مینځلی وو دوه کتاب ورته پراته وو خړه کمبله یې درلوده تر هغې لاندې که یې څه ایښي وو اوبه خو نور څه یې نه درلودل ومې پوښت بېکوري او یوازیتوب سخت نه دی راته وی کتل لکه اپلته چې مې ویلي وي موضوع مې بدله کړه مجسمه مې وستایله څومره ښکلې ده پوه شو چې مجسمه یادوم مخ یې واړاوه ورو یې وویل څه یې ښکلې دي سترګې یې پوزه یې مخ یې څومره معصومه ده پوه شوم چې نه یې پوه شوی څه معنی سړی غلی شو غوسه راغله ومې غوښتل پورته شم لا نه وم پورته شوی چې ځواب یې کښېنولم په ظواهرو کې ورکې څه معنی سترګي پوزه مخ دا ټول ظاهري شیان دي ښکلا بل څه ده ښکلا څه ده سړی وغځېد لکه د اور لګید تمه چې یې ختمه شوه دواړه لاسونه یې سر ته تکیه کړل سګرټ یې پر سینه کېښود ما ته یې کتل ژبه یې په خوله کې اړوله را اړوله نه پوهېدم غاښونه پرې پاکوي که یې هسې عادت دی اوږده سا یې واخیسته دا مجسمه ډېره ښکلې ده خبر دی اوري ستا په خبره غبرګون نه شي تنده نه ګونځي کیږي د احساساتو بوجۍ نه ده ډبره ده زړه نه لري ورکړه زړه ورکړه بیا یې وګوره زړه وینه پمپ کوي، نور نو د کلمو او زړه فرق نشته، هسې خلکو ترې یو څه جوړ کړي دي. خندا راغله، ځان مې ټینګ کړ. سړی ډېر جدي ږغېده، ناڅاپه په ځای کې کښېناست. اغلې اورلګیت لري؟ یوې لاروی ته یې غږ کړی و. هغه ورته ودرېده، لایټر یې ورته ونیوه، د سګرټ ولګاوه. ښځه ورته موسکۍ شوه، د لاس په خپل تندي کېښود لکه سلامي چې کوي. هغه موسکۍ شوه چې تله د ورپسې غږ کړل، ښکلې مېرمنې ډېره مننه. مېرمن ښکلې نه شوه راښکاره، زنګه ونګه رهي شوه. ده د سګرټ لوګی کش کړ، مجسمې ته یې مخ واړاوه. ورته ومې ویل، د خلکو د زړه خوښولو په چل پوهېږې. څرنګه؟ هغې ښځې ته دې هم ښکلې وویل. عمل یې ښکلی و. سګرټ یې در ولګاوه، ناروغۍ ته یې لار پرانیسته. دا نو شامل و. سړي سګرټ پرله پسې کش کړ، ژبه یې په خوله کې واړوله، راواړوله، راته وی کتل. درته وایم، ته په ظواهرو کې ډوبې. څه مانا؟ مېرمن زه خوشحاله کړم، زما د روغتیا پرېکړه یې ماته پرېښوده. ښکلې خو نو نه وه، بل صفت به دې ورته کاوه. په پیل کې مې ښکلې ورته ونه ویل، وروسته مې ښکلې وبلله. عمل یې ښکلی و، ښکلا دغه ده. عجیب نظر یې درلود، له داسې کسه چې نه کور لري نه کار، په داسې ښار کې چې د شتمنیو مرکز دی. دی په زړه کې بې کوره خیرن پروت دی، خو عجیب نظر لري. رخم یې وشوه، ومې غوښتل ترې لاړ شم. پورته شوم، لکه ماتې خوړلی عسکر چې تر شا نه ګوري. رهي شوم، دی لکه بریالی افسر پر ځای پاتې شو. له خپلې مجسمې سره به په خواله و، زما په کیسه کې نه و.
پسرلی صاحب، تیر کال مو یوازې شوي ټولګه د کیسو چاپ سو او سږ کال لارو راکی. ما چې ستاسو کیسې لوستې دي، نو یو شی چې ماته ډېر جالب و او د نورو مې هم دا صفت اورېدلی ده، د سوژو په حساب مو کیسې ډېرې نوې دي. په وطن کې خو داسې ده چې هغه معمول ده، یو څو سوژې دي او هغه سره تکرارېږي، را تکرارېږي. بل جملې ډېرې لنډې دي، سری پیل سي او کیسې مو سره تړلې وي، لکه یو لاس غالۍ، یعنی کیسه داسې. دا مو چې ما لوستې دي، زما په نظر ستاسو د کیسو هغه عمده خصوصیت دي. خو تاسې له هېواده بهر اوسئ او تجربې مو هم داسې دي چې هلته دي. څه فکر کوئ، له ځینو سره به دلته خلک ناشنا نه وي، له وسایلو سره، له مکانونو سره؟
کیدای شي دې ځینې شیان ناشنا وي، یا حتی ځینې احساسات ناشنا وي. فرض کړه په لندن کې دا آسانه ده چې له یوې جلۍ سره ته په سړک ودرېږې، خبرې وکړې، یا په یو پارک کې ورسره وګورې. په کابل کې شاید دا خلک هیڅ کې شي، دا څه کیسه ده؟ نو دغه ډول توپیرونه هم شاید جویب کې. لیکن زه خپل په دې باور یم چې لیکوال چې چیرې اوسېږي، باید هغه ځي تصویر راکړي. او یو چا که هغه حالت نه یې احساس کړی، باید لیکوال دا ډول ورته وروښي چې دی قانع شي، یا دا قانع شي پې. هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شوه، ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي، پردی بیا نه ده.
پسرلی صاحب، ما چې ستاسو کیسې ولوستلې، دا هر لیکوال خپلې دلچسپۍ تقریبا په ډیرو کیسو کې مو دلچسپي دا وي چې دا کرکټر رواني کیفیتونه، نفسیات او دننه دی انځور کوي، او دا تمایل بیخي ډیرم ده. څه فکر کوي، وجه یې څه ده؟ او که ډیر تکرار سي زړه نه وایي؟
شه، دا چې که ډیر تکراری وي زړه وهي که نه وایي، یا خو به شاید لوستونکي راته ووایي. خو زه خپله چې ده له ظواهرو هغه باطن ته ګواکې ډیر پام کوم، او کرکټرونه ماته د هغوی رواني حالت ماته ډیر مهم ده، نسبت دې ته چې د یو چا پزه او سترګې یادې کړم، چې پزه یې څنګه او سترګې څرنګه وي. ځکه چې دغه روان د انسان چې د انسان شخصیت بشپړوي، کرکټر یې بشپړوي. زه د کرکټر په کیسو پسې ګرځم. په حقیقت کې زما کیسې چې دي، کرکټرونه دي، څېرې دي، او دغه څېرې چې دي بېله رواني اړخه یې ګمان کوم بشپړې نه دي که سړی وایي. نو شاید دا زما تمایل چې زه غواړم چې د کرکټر کیسې ولیکم، او د کرکټر په کیسو کې رواني اړخ ډیر مهم ده.
کله ناکله مو په کیسو کې هغه اصلي پیښه او وړې پیښې دي، تله سړی ورکه سي.
ماته پیښه مهمه نه ده، پیشی چی دی پا حقیقت کی دی کرکتر دی بشپرولو لپاره یا دی کرکتر دی معرفیکولو لپاره کاریږي. زه ډیر کله وایم چې کیسه لیکوال یا کیسه لیکل یا کیسه لکه یوه محکمه داسې ده چې په محکمې کې څارنوال وایي چې په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل پلانکی یا ملامت دی او یا هم سلامت دی. دغه پیش ماته دغه شواهد دي د دې لپاره زه کاروم. نو په حقیقت کې اکثر وخت ماته پیشې مهمې نه وي، پیشې زما لپاره خښتې دي چې خپل کرکټر پرې بشپړوم.
د کیسو په اړه دا خبره کیږي چې پیښه پکې مهمه ده، پایل پکې مهم ده او پایم پکې مهم ده او نتیجه هم پکې مهمه ده. ستاسو د ډیرو کیسو پای داسې وي چې سړی داسې فکر کوي چې یو څه نور باید وای. او په دې وروستۍ ټولګه کې مو په دې کې تقریبا دوه کیسې داسې چې ما ولوستلې داسې وې چې دواړو کې بیا ځایه د خوب کوټې ته بیدېږي، سړی راضي نه سي، قانع نه سي.
زه تل کوشش کوم چې اصول چې څه دي په هغو باندې ونه درېږم، قواعد چې څه دي په هغو ونه درېږم. زه د بدلون پلوی یم. زه وایم چې اصول د دې لپاره دي چې مات شي. په دې لوبو کې ریکارډونه دي چې خلک یې ټینګوي، خو ریکارډونه د دې لپاره دي چې مات شي، بل څوک یې باید مات کړي. زما دغه ګومان کوم په همدې دلیل زما ډېرې کیسې داسې دي چې شاید بیخي په بل ډول سره لیکل شوي وي. پرکه په همدغه لارو کې زما یوه کیسه ده چې هغه ټوله له سره تر پایه مکالمه ده، بل هیڅ هم نه ده، بخلا که دراما ده سده، لیکن اغا زه کیسه بولم، لنده کیسه بولم. زه اغا تعریفونه چه ده کیسه لپاره سوی دی که چه هم مالوستی دی په خبری اما خو زورتا تینگ نیم. زه همه چه یا دا باید مات کو، دا پولی باید مات کو، لکه پو شیر که نظم و غزل ولا آزاد شیر سو، بخی لندکای شیر سو، بخی بط شیر ونجور سو، ولی پا کیسه که دا شیر ونکو. دا چه د یو دو کیسو پای سره ورته دی، کېدای شي وي او مته تر اوسه پورې یو څو دریس کیسې لیکلې دي، شاید دغه دوه نه ډېرې نورې کیسې مې هم سره ورته والی ولري سره. دا چې ولې زه کیسه په داسې ځای کې پرېږدم چې ګواکې د لوستونکي تند پرې نه وي ماته سوي یا هغه فکر کوي چې یو څه نور هم وي، د دې مې یو دلیل ده او قصدي دا کار کوم. زه په دې فکر یم چې زما لستونکي باید خپل نور کیسه په بشپړه کې شلو اړخونو ته دی ولاړ سي. زه د پریزم چې یا دا پریزم چې خپل په فکر وکي، زه دا نه غواړم چې له لاسه ونیسم لکه کوچنی چې مینول یو تر پای پورې یو ځای ته ورسوم چې دغه دروازه ده او هغه کوټه ده او هغه ته به کښینه. دا کار زما نه خوښیږي. او که داسې یو کیسه بولم هر باندې د پیښورانو خبره بوج سي، زه غواړم چې ما پریږدي چې زه هم ساه واخلم او زه هم فکر پرې وکړم. نو ګومان کوم دا چې زه خپل له دغه ډول یو کیسې نه خوند اخلم او شاید غسی هم زه لیکم، زه غواړم چې لوستونکي ته هم یو څه فرصت ورکړی وي.
د کیسې په پیغامونو باندې ډیر وخت دلته تاکید کیږي او لیکوال یې کوي. ستاسو یوه کیسه ده فال، یو څوک ته له فال سره په جنجال کې ده او بیا راځي بل یو بل څوک ته چې د نوم یې په الف شروع کیږي له هغه سره یې جنجال، بیا په کور کې څه جنجال لري. پیغامونو ته چې وګورو یعنی کله ناکله صرف هغه یو رواني کیفیت دی، خاص پیغام هم نه وي پکې چې فرضاً صرف یو څوک انځور سوی رواني حالتونه وي. په دې حیثه کې مو نظر څه ده؟
په کیسه کې زه عموما دوه خبرې مطرح دي. یو دا ده چې ډېر هڅه کوم ده کامیاب یم که نه یم کامیاب یم، که هغه دا ده چې زه غواړم چې په پای کې د ژوند یوه صحنه داسې ترسیم کړم یا یو کرکټر داسې ترسیم کړم چې په پای کې لوستونکی په ژوند کولو فکر وکړي. کله کله شاید داسې یو څه وي پکې چې هیله له لاسه مه ورکوه، کله کله شاید یوازیتوب وي. په ژوند کې موږ ډېر خلک وینو چې واده لري، اولاد لري، ورور لري، خور لري، مور لري، ټولنې کې دوستان لري، لیکن دی بیا هم یوازې دی. دا هم د یوازیتوب هم خپل یو 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 څه دي چې ما ډېر کارولی دي په کیسو کې، بالخصوص په تېره مجموعه کې نسبت دې مجموعې ته. او یوازې شوی شي دي یا یوازې شوی انسان چې دی، زه غواړم ووایم چې ژوند یوازې دی، خو په دې یوازې حالت کې هم ځینې شیبې دي چې هغه خوندورې دي او دغه شیبې دي چې ژوند جوړوي. له دې ورا خو ته شاید زه ډېر څه پیغامونه ونه لرم، اصلا غواړم چې انسان باید ژوند خوند وختي
دا به هغه اصول ومنو چې تاسو ورسره دلچسپي لرئ چې تاسو په کیسو کې اوسي هغه نور اصول خو مات کړو
ګوره زه لکه مخکې مې وویل زه د اصولو پابند نه یم اصول د دې لپاره دی چې مات شي زه دا نه غواړم چې یو څوک دې راشي او فرض کړه یوه لنډه کیسه ده په هغه کې دې 16000 نورې کیسې هم وکړي بېخي د ناول غوندې یو غټ شی دې ولیکي او دې لیکي چې دا لنډه کیسه هغه څه نه وایم لیکن نور کوم اصول چې دي لکه چې د لنډې کیسې لیکل پیل شوي دي په حکمتونو راغلی ده موږ ولې ورته ټینګ شو چې یا قسم مې کړی ده چې پای لري منځ لري اوج لري تلوسه لري نه پوهېږم دا لري هغه لري هغه څه شی په کتابونو کې راغلي دي تاسو رونه دي ما فکر باید مات شي په شعر کې چې موږ دې ته قانع یو چې موږ د لنډکی شعر ولرو موږ د سپین شعر ولرو موږ د نظم ولرو غزل دی ولرو قصیده او نه پر څه دی ولرو ولې په کیسه کې دا دودونه مات نه کوو او هغه وخت به شاید عیب وي چې یو لوستونکی ترې خوند وانخلي او چې دا خو کاملا ګونګه کیسه وله هغه وخت کې شاید یو څوک وایي چې دغه بدلون ګټه ونه لرله او کاکا حالت نه ګمان کوم بدلون پکار نه
تر اوسه به مو څومره کیسه چاپ شوی
سل کیسې مې چاپ شوې دي همدا د لارو کې ورسته کیسه مې سلمه کیسه ده خو لیکلې مې یو سل دروش کیسې دي تر اوسه پورې زه یو عادت لرم چې کیسې شمارم په خپل کمپیوټر کې را سره هر کله چې کیسه ولیکم الټی نمبر ورکوم یو سل دروش ته مې کیسه د اپریل میاشت 2015 کال فاسکا دا سی ټول تلیکم او هر کله چې کیسه ولیکم د کیسې لاندې هغه ساعت هم سره لیکم لدې سم خاصه د چسپی کله چې بیا کلونه ورسته هغه ځای ولولم هغه شیبه ته مې ورولي او هغه شیبه بیا خوند اخلم
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
د ټولو پنسلونو څوکي تیرې شوی توري بللو ته چمتو دي خو بیا هم یو څه ناویلې پاتې کیږي دا د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکو ګونتر ګراس لاند شیرو ګونتر ګراس تیرونه له دنیا سترګې پټې کړې ګراس د ځنګل په اړه لیکلی وو د ځنګل چیرې مې تل مجذوبوي ځنګل مې مجبوروي چې فکر وکړم د طبیعت خیال پردازیز ما تر تخیل پیاوړی ده زه باید نور هم ډیر څه یاد کړم د ګراس ژوند تز موږ همکار احمد تکل کتنه کړی ده دا اوریدلو بلنه درکوم
د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکو جرمنی لیکوال ګونتر ګراس پرون په حق ورسید د نوموړي لیکوال د کتابونو خبرون کې ټولنه وایي چې ګراس پرون د جرمنی د لیوبک ښار په یو روختون کې ساور کړ ګراس پر ادبی لیکنو سربیره سیاسي فعال هم وو او پر اسرائیل او ځینې انتقادي لیکنې هم کړې خو جرمني سیاستوال او د نوبل جایزې مسؤلینو دای هغه لیکوال بللای چې د جرمني ادبیاتو ته نوې سا ورکړې په دې اړه پام وکړئ د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لنډیسته ګونتر ګراس په تیر یو لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې واتیا کلای ژوند وکړ د ګراس په نام تو اثرو کې یو د هلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1950 کال کې خپور شو د نور اثر پښو او مګک او د چنګاخ په ګام ناولو ندی په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤل کمیټې ویلی و چې ګراس د تاریخ هیر شوی څیر را ژوندې کړي او ځکه په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه د نوبل کمیټې څرګنده کړه چې د هلبی ډول ناول چې د جرمني نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی په شلمه پیړۍ کې په جرمني کې د ناول لیکنې بنسټ کې خوت دا ناول په هغه ادبي سبک لیکل شوی چې د جادويي ریالیزم په نوم یادېږي د ناول کیسه د اوسکار ماتزرات په نوم د یو درې کلن ماشوم لخلې بیانېږي د هلک په درې کلنۍ کې هغه محل چې نازي ګوند په 1913 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې وو پریکړه کوي چې باید له درې کلنۍ څخه لوی نشي د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو هلبی ډول په غاګولو سره بیانوي د همدې کیسې پر بنسټ په 1990 کال کې نامتو جرمني ډایرکټر فولکر شلویندروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه یې هم وګټله د نوبل کمیټې وویل چې هلبی ډول ناول په جرمني کې له څو لسیزو ژبني او اخلاقي سقوط وروسته د جرمني ادبیاتو د نوي پړاو پیل و د ګراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره د جګړې ورانۍ او د نازیانو لماتي ورسته د ګنا هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود. په 2006 کال کې د پیاس پوستکی په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو. په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې پورستیو کې له نازیانو سره همکاري کړې وه. ګونتر ګراس په 1944 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو. څو میاشتې په زندان کې و. وروسته د سنګکاری معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي، د ګراس د یو شعر سرلیک و چې په 2012 کال کې خپور شو او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د ده په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ګراس میرمنې ته په یو لیک کې لیکلي دي چې ګراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده. او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل چې ګراس یو ستر هیوادوال و او مړینې سخت خواشینی کړی.
شانواز باقر د ځوان کول په مخکښو شاعرانو کې بلل کیږي او شعر یې په دې سټایل کیږي چې نوې خبرې ډېرې لري. خاغلی باقر نن سبا په کوټ کې ووسی، نو موړی د خپل شاعری د پایل په اړه وایي.
تقریبا زما د سیواته کلو شو چې زه شعر لیکم.
په دې وو اتو کلونو کې به مو څومره شاعری کړی؟
شاعری خو بلا ډیره ده، خو حساب یې نه راځي. شعرونه مو ډیر لیکلي دي او چې انتخاب شي انشاء الله کتاب انشاء الله یو څه نږدې ورځو کې به انشاء الله کتاب هم چاپ کړم.
باقر صاحب، ما هم ستاسو شعرونه لوستي دي، ډېر نوي مسایل پکې. په دې څه کې یو څه راته ووایاست؟ نوي خبرې خو په اسانه نه کیږي.
زما د شعر چې زه په کوم حال کې جوړوم، نو زه فکر دا کوم چې په رښتیا او د دنیا په دنیا کې کوم وګورو د فلمونو شو دا نوي نوي موضوعات راخلي بدل بدل، نو بیا زمونږ خیالي دنیا ته نو باید د هر شاعر شعر بیل معنا ولري، بیل مفهوم ولري. زما په شعر کې دغه کوخه چې زه د سینوي شعر ولیکم چې هغه شعر کوم شاعر دا غلب زنو ته چا د شعر جامه نه ورکړي، او داسې شعر د انزور په کوخه مده چې په شعر کې انزور راولم، ځکه چې دا انزور چې په کوم شعر کې نو دا د لستون کې زړه راکښ کوي.
د خپل تعلیم پیسې کوم یو څه راته وایسته؟ څه ملوست دي، په څه مصرف یاست؟
زما خو تعلیم د سی لسمه پوری کړی دی، ته او کتابونه مو ډیر بلا ډیر لوست دي، او خاص کر دغه ځوانانو کتابونه شاعری چې
هغه ځوانان چې لولې ډیر څوک دي،
او پدې کې ډیر خخ شاعران راځي. شاه سعود شو، اتل افغان شو، داسې اجمنان شو، داسې ماشاءالله ستاسو شعرم لولم او ډیر خوند ری اخلم.
مهرباني باقر صاحب، یو شعر به دی واورو.
مننه. او شعر دی چې د محبت د اخیری حد په حصار کې یم، د محبت د اخیری حد په حصار کې یم، تا سره ناست مو ستا په انتظار کې یم. کرانو پختی نونو میرا لهم ناراضی، کرانو پختی نونو میرا لهم ناراضی، زه چې وړو کې رالوي شوې په کوم خار کې یم. زما د وینې د هر څاڅکي په سیګر زخکاری، زما د وینې د هر څاڅکي په سیګر زخکاری، زخمی مارغیم تر پټ شوې په چنار کې یم. او تور تیاره ده ل خپل ځان نه مې هم یره کیږي، تور تیاره ده ل خپل ځان نه مې هم یره کیږي. خلقو د ورونه بند او زپلار کې یم، وجود مې رو رو ختموي را باندې لیکي تاریخ، باقی را چا دا ستاو کړي په پرکار کې یم.
ډیر علي، په دې شعر کې مم تقریبا ډیر موضوعات نه ویو. باقر صاحب، په شاعری کې یو شی ته توجه پکار ده او تاسو ورته کوئ، هغه د فیلونو بدلول را بدلول دي. کله کله یو فیل چې په یو معنا باندې د یو څه لپاره عام شوی، هغه که بدل را بدل کړي او د بل شي لپاره یې وکاروي، ډیر خوندور کیږي. خو کله نا کله بیا دا نوښتونه داسې می چې
کلام ورسره ګنګ غوندي سي
او دغه ستونزې زیاتره وخت کې راځي. خو بیا هم چې یو لفظ یا دغه سیمانه وي چې هغه ته په شعر کې دغه ته د شعر جامو ورکړي او دغه په بل شعر کې په بل اړه په بل مفهوم راولي نو دا ښه خبره ده. خوند یو د شاعر د اسلوب یا د شاعر د رنګ شناخت رنه کیږي.
باقر صاحب یو شته چې زما پام سوای ده دیوالونه مو په شعر کې ډیر زیات تکراریږي وجه به څه
دیوالونه خو زما د فکر یا زما د خیال سره کوم هم هنګ ټکی دی چې دیوالونه دیوالونه زه اکثره په تنهایی کې پاتې کیږم له دیوالونو سره خبرې کوم له دیوالونو نه کیف اخلم نو اتمن چې د کوم شي سره ستا ډیره ناسته ولاړې نو اتمن هغه به تامنې قصه کوي.
په کومو وختونو کې شعر ډیر لیکي؟
زما د ذات دنیا یا زما په ما کې پټ شاعر چې څه وخت له خوبه راپاڅي هغه په ماسخوتن کې چې ستوري او ستورو شمارل کومه سپوږمۍ سره خبرې کوم د تنهایی صادر پر ځان راخور کوم نو په دغه حال کې شعر لیکم.
مهرباني او بل شعر به مو
مطلب چې خاوري وجودونه زندگی او به ورس په ورس کمیږي لکه هی او به او مړ چې شو لتن دی نه پرې پوه شوم مړ چې شو لتن دی نه پرې پوه شوم ما نه به غوښتل یو ګونګي او به او یا خدای خپل ځان ورته ور وخایا یا خدای خپل ځان ورته ور وخایا سترګې شوې اسمان ته د سړی او به تګې وی په خوب کې ټوله شپه ولي څوک چې د شپې خپل سر لا کېږي او به
ډیر علی باقر صاحب د نویو تجربو په ایسه کې یو څه راته وایسته څه کول په کار دي ستاسو خپله تجربه څه ده؟
موږ چې وسنې شعر لولو نو زیاتره د قصې ځوانان وی چې هغه دمبر کتابونه چاپ کړي دا هغه په شعر کې بسنوي هغه د پښتو په ژبه یو بوج څه په نو مزکه چې یو شعر چې ډیر عام شي او په هغه کې یو دنیا نه یو خون نه لستون کې نه پیدا کین هغه ضرورت نشته چې چاپ کړي. خو بیا هم دنیا ده باید دغه سی یو شعر ولیکل شي چې هغه د نورو شاعرانو نه مختلف جلای نو هغه بلستون کې هم پیدا کی او زکه چې نن سبا نوی شي ته خلک سترګې ډیر وراوړي. عزت هم مهم دی او مطالعه هم مهمه ده زکه چې د مطالعه چې څومره کې ستاسو ذهن به پراخيږي.
باقر صاحب تر اوسه مو کتاب نه دا چاپ کړای د دې وجه څه کېدلای شي تاسو ویل چې اته کال کې شاعری کوي؟
الته دا دی چې زما ته زه د خپل شعر نه لا مطمئن نه یم زه نه غواړم چې زما شعر زما کتاب دی پالماری کې پروت یو ګرځې دی وه او دغه شی ته ډیره پام لرنه لرم او ان شاء الله اوس مې اراده کړې ده د ډیرو ملګرو ستاسو د مشرانو په غوښتنه ان شاء الله کتاب چاپ کوم مختصر کتاب چاپ کوم د سی او یا 15 او یا غزلونو به د 15 شپک نظمونه به پدې کې
علاوه شاعری لیکنې هم کوي.
نصر په ډیر کمزور یم په نصر کې ان شاء الله کوشش کوم چې په دغه کوم څکار وکړم.
کور مودان
Thank you. دل ورو رکی یادوی زما بچی لاد گودر ورو رکی یادوی دوی پا گودر لگی دلی